آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر فرید الله احمد جی سره مرکه.
اوس دې لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي.
د محلي موسیقي په باره کې راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی شئ. دا هر څه وروسته راځي. په پیل کې محمد حدیث پردیس د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
افغان شاعر، لیکوال او د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر بارق شفیعي په جرمني کې وفات شو. محمد حسن بارق شفیعي په 1909 کال کې د کابل ښار په ریقانه سیمه کې زیږیدلی و. شفیعي په 1940 کال کې په کابل کې د ژوندون مجلې د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه. په 1944 کال د پښتون غږ مجلې مدیر و. په 1945 کال کې له رسمي وظیفې څخه استعفا وکړه او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کاله وروسته په 1950 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر شو او د 1958 کال په حمل میاشت کې د ترانسپورټ د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیع په دري ژبه ګڼ شمېر شعري او نثري کتابونه لیکلي وو چې د ستاک په نامه کتاب یې تر نورو ډېر شهرت لري. بارخ شفیع په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی و او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغۍ په 43 نیټه د 80 کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغې د میاشتې په 43 د واټونو د نومولو کمیسون په خپله غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د باختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلاري څخه د صدارت تر څلورلاري پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړې چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنری موسسې هنرمندانو د نوربستې په نامه هنری نندارې او نندارتون جوړ کړ. په دې هنری نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 23 جوړ شوی و، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل و. د زهاک هنری موسسې هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅه کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسیدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښيي. د زهاک د هنری موسسې رئیس سید مهدي زهاک د دغه هنری پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالي کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاین لیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمی نه بولي. دوی استدلال کوي چې ډېر ځله دغه ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کېږي یا داسې ادارې چې د ستاین لیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاین لیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نورال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او سنیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونې د دوشمې پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د سنیکونو د معیار لپاره ځانګړې شوې وه. خاغلی ازمون ویل په دې ورسته وو کې د سلنیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود لمخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وایي همدا لامل دی چې د سلنیکونو، مډالونو او سنغوندو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی چې ډیر شي ګنډیر شي. د دې څه معنا؟ معنا دا ده چې یعنی دغه چې هر سړی راپاتېږي، هر بې مسؤلیته اداره راپاتېږي، هر بې مسؤلیته شخص راپاتېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا سلنیک ورکوي، د ارزښتونه خپله ختمیږي. د ارزښت د یوې اکاډمیکې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او ستاینلیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعات او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ستاینلیکونو، میډالونو او سینغونډو لپاره یو معیار وټاکل شي تر څو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
چې دا په قانون کې ځای شوی د فرهنګي آداب او قانون دی، د کلتوري دی، او همداسې په سلسله باندې د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت په مرسته دا لایحه را لېږلې وي او د ټولو به منلې وي او چا به هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلو نه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا محلنې غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او میډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې بې بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې مې ویل کیږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي د نوم ځای کوسونه تش پریخي دی ورته وی چې دا ځان ته خپل نوم په خطا تولی کته یار امضا شوی. نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوي په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بس راپورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي او هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو سنلیکونه چاپ کړي او خلکو ته یې د امتیاز د ورکولو په بهانه یې توضیح کړي. دوی وایي په کار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نه شي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمنده زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکي کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بېلابېلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست ته وهڅوي. فرهنګ د بهکي په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکي کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نسته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جو د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسؤول د بهکي کتابخانې لیږو، هغه ورځې ورسره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې دا دینن هلمندوالو ته رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکي کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو، د منګ قومي مشران، د منګ متنفذین، مولوی صاحبان د دو په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دیخوا وګرځېږي. یعنې د منګ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله داسې به مخ وړو.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځمکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یوه شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکي کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤول ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤول سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځی به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مسله د پونتور مارسل ته شاګرد ته باید کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله چې موږ به عام خلک تشویق وشته کتابخانه ته راځي کتاب د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې من کې د کتابتونونو د جوړېدو په مخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوی دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی
د جنګونو او ناامنیو په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ کارنامو مینې او محبت کیسې راوړي خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وایي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپي کتابونو بازار تاواني کړای دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټي له څو تنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پرچاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم.
په ښارونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونه زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته یې هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا دېرش کتاب پلورنځي دي خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي په خوا کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه نور د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته نو هغه د پخوا نه ګراکسته نه لوستونکي سته او نه خوښونکي سته. سبب دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدای شي د نت د دې په وجه باندې هم څه پرکې کړی لیکن دغه ما سیو هم داسې دي چې نت هم راغلی دی خو شوق یې سره د مخ پر ختمې دور دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ شو هغه به زر دانې او دولس سوه دانې به مثال په د مینوالو د تندې پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه دولس سوه ټوکه ووتی خو متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ سوي دي خو درې سوه بیزو شم نه وتل.
د کوټې پر جنا سړک پر ریګل پلازا کې څو کاله مخکې شاعر او ژباړونکي نعیم آزاد د کتابونو دوکان پرانیست خو دوه کاله وروسته یې بیرته د کتاب د ساړه بازار له امله ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باسخان عالمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانیستی دی. له ښاغلي عالمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب موندلو د چاپي کتاب پر خرڅلاو څه اثر سته که نه؟
سره ضرور پرسته سره په دې هم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډېر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي او ډېر خلک په دې وجه هم وایي چې د هغو سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه پکې کښېږدي او ډېر خلک په دې هم د نیټ کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چا کې که بل څه کوي بس موبایل را وکاږي پکې لګیا سي وایي وایي په دې وجه به اثر پر وي یو دېرش څلوېښت فیصده. نور خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معامله ده په هغه بنیاد لګیا دی دوکان وسادان نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي نه او نه زموږ په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه سته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم او دا دوکان به یې زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي زما نورې مسلې به هم را حل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه سته چې موږ یې را هم وړو او هغه د لوستلو کتابونه وي خو هغه په ډېر وخت پراته وي په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري. د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې د ځیننو دته به ښه کتاب معلوم څه.
د باسخان عالمیار په دوکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي خو د ده پر کتاب لوستلو یې هېڅ اغېز نه دی کړی او اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې ووایې وایه او دا څو شپې چې لمدې د دوکان را ایستلی دي د هغه څخه هم یو دوه کتاب را اخیستی دي نو هغه به م وایم او تیر وخت مې بس خپل کور سره ډېر کتابونه د فلسفې په اړه وایم نو هغه مې ویلي دي او خورا ډېر خوند یې راکړی دی او چې یو مطلب کتاب را واخلم بیا نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم نو ډېر ښه خوند مې اخیستی په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې ښکاره خبره په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته کم کتابونه شته او په اردو او په انګریزي کې چې کم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې په انټرنیټ کې پیدا کېږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې که نه بیا هغه کتابونه هم دلته په بازار کې په
چاپی صورت کې پیدا کړي؟
نه، اکثر چې ما کوم کتابونه د فلسفه په اړه ویلي دي هغه په چاپی صورت کې مې ویلي دي. په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي، ولې چې مطلب د انټرنیټ خو یو خلما سرسلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم، او بل چې دا په هارډ کاپی کې دي دا شن ډېر ښه ماته خوند راکوي. نه چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چې چیرې ورته کښېنم هلته یې ویلی سم، نو هغه خو چې مطلب که موبایل په چارج کې مسله راسي له بله مسله مې بیا نس ویلی، او دا کوم چې تا د کتاب مطالعه هر ځای زه وړلی سم را سره هر ځای ویلی سم.
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کېږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي، او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوری وي دغه کتابونه نسي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لاره هم خرڅلاو ته پراته وي، او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستې وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخ ته پر پیاده لاره باندې ناست عبدالله هم یو له همدغو پیاده کتاب پلورونکو څخه دی. له ده مې وپوښتل چې ولې پر پیاده لاره کتابونه خرڅوي.
په تړه خو خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی، بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څوک نو ډېر ښه کار دی،
خلک راځي کتابونه
و ډېر ښه راځي په ډېر شوق باندې، دا ټیم مطلب خلک خوشي.
یعنی دلته تر دوکانو څه ارزانه هم وي؟
مطلب ډېر پرسل مج مطلب چې هلته 1500 کتاب په 1500 یا په 1500 کې مطلب موږ دلته په 350 د 50 سره کوو. مطلب گرد مسئلہ سائنس بارہ کی دیا ڈاکٹری بارہ کی معلومات بارہ کی
ادبی کتابوں
ادبی کتابوں
مطلب
وہ گرد مطلب مکس دے
مخوص
مطلب موبائل رالی انٹرنیٹ رالی دے وہ جب کتاب سے خلق لرس وقت
یعنی مطالعه په انټرنیټ شروع
شو غیر به
خدمت د مطالعه
خلک دغه شوق سلر شو بس انټرنیټ باندې خو نه سبا هر شي استه کتاب شو کوم خلک دونه کوي نور پزول پزول ټیم مطلب ځای کیږي.
شاعر او کتاب پلورونکی باز خان عالمیار وایي د کتاب چې کوم پاخه مینوال دی هغوی له توان سره سم اوس هم کتابونه اخلي، خصوصا هغه څوک چې څېړنه او نقد کوي هغوی ضرور چاپي کتاب اخلي چې د خپلې خوښې یا اعتراض ځای پکې په نقشه کړي او په راتلونکي وخت کې په خپله څېړنه یا تبصره کې کار ځینې واخلي.
تر کومه ځایه چې ما ته اندازه راکوي یا زه وینم، یا ما خپل په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه لوستل دي هغه ټول چې ما په کتابي بڼه پیدا کړي دي ما اخیستي دي. په وجه د دې چې هغه د انټرنیټ د کتاب خو بېلابېل طریقې وي، او هغه هر وخت د تا سره دستیاب هم نه وي، او دغسې کار هم ځینې اخیستی نه شي چې ته به خپل کاغذ پکې کښېږدې وبایل کې، یا به یو څه انډرلاینینګ پکې وکړي او بیا به له تا سره د بل وخت لپاره هم پروت وي. خو هغه سیټاپ هم شته، خلک یې پکې کوي. خو هغه کوم خلک چې د لایبرري شوق لري هغه خلک اوس هم کتاب اخلي، او په دغه عمره پیمانه یې اخي به څومره پیمانه یې چې په 2004 او 2003 او 2005 کې اخیستل. زما په خیال د کتابونو د خرڅلاو پر سیاحت یې داسې ډېر اثر نه دی اچولی، یو 1.5% به یې اچولی وي.
د کتاب پلورنې ساړه بازار د کتاب خپرونکي هم زړه ماتې کړي، او تر ډېره یې دې کار ته شا کړې ده، ځکه چې وایي کتابونه اوس هسې په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅېږي نه، نو هسې یې پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي. د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي، او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نه پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی. مخکې چې خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه، دلته موږ څومره معلومیږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېره اخیستله. اوس دا انټرنیټ راغلی دی، تقریبا 50% ما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي، د کتاب مطالعه یو خوند پکښې کې، یو ډېر یو لذت دی پکښې کې. څوک چې کتاب ګوري، مګر کتاب زه خپل زما چې کومه تجربه ده، کتاب کې جلا یو خوند یو غسته. کتاب په کور کې پروت یې هر څوک ښه خوند کوي، مطلب چې کشرې را واخلي د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې وي الماری کې کتابونه پراته وي. په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څوک، هر پښتون، هر ځوان، هر د کور مشر باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خپرندویانو له اجازه پرته په پرلپسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي، او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا 140 تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کیږي چې دوی د فلمونو او سریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډیر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي، او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سریالونه جوړ کړي دي چې دوه یې اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هره شپه د 2 ساعتونو په مخه بهرني سریالونه خپروي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده، و به اورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا. ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون 2 سریالونه خپر کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوئ په دې تیرو 14 کلونو یا 13 کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود، مثلا د عشق پیری سریال وو چې په 3 برخه کې وو، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي، او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځندېدل. بیرته 2 سریال ملي تلویزیون سږ کال یوې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخودسیا په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې 10 برخې د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوې دی.
څه پروګرام دی چې دا په 2 برخو کې جوړېږي؟
دا سریالونه په 8 برخو کې هم تللې زمانې او هم نخودسیا او دا جوړیږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوې افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي، یعنی دا شاوخوا ګاونډي هیوادونه وړیا ورکوي چې د خبره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دي دا به وسی کولای چې سیالي ورسره وکړي دغه سریالونو سره؟
انشاءالله دا کار به وسی. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی، د ملي تلویزیون صفحه د زمونږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی شو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې دا هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولی؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لاره پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سریالونه هم د تللې زمانې او هم د نخودسیا ډېر داسې موضوعګانې پکې شته چې زموږ د ژوند د فرهنګي ژوند ټول اړخونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي چې باید دا سریالونه وګوري، او د خارجي سریالونو ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز، ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکه کړې دي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو، او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا کوي هم هغوی نه دي روزل شوي، او په ډېرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهېږي. موږ مجبوري وږو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو او هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري، او افغانان دي یا د نورو ملکونو دي؟
زموږ په سریالونو کې هم میرمنې نقش لري، زموږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دي هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. مونږ په خپل هنرمندانو په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو، هغوی په ډېر سختو شرایطو زمونږ تر څنګ ولاړ دی او غواړي چې زمونږ سره یو ځای زمونږ فرهنګ ټولو ته وښيي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس 1 تلویخت تلویزیونونه نشرات لري، په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوخته پورې سریالونه خپرېږي او مختلف سریالونه دي. اوس 2 سریالونه خپرېږي د ملي تلویزیون له طریقه، د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته هر څه وکړم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرین کوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سیریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سیریالونه په هفته کې یو ځل خپرېږي. که داسې اوسي او موږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې موږ وکولی سو چې په هر شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي چې دغه امکانات موږ ته راغیسي، داسې حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانو لیدونکو ته به په هر شپه کې یو سیریال وړاندې کړو. او داسې نه سي کېدل چې د شپې د شپږ بجو نه شروع کېږي تر لسو بجو پورې سیریال ورپسې به سیریال وي. نه، نور مطالب، مثلا فرهنگی مطالب، اجتماعی مطالب او داس نور مطالب چې وکول شي زمونږ د خلکو ژوند ټول ته داسې وخی هغه برنامه به مون وړاندې کړو.
څه پروګرامونه لري نور به می
مثلا د سریالونو ترڅنګ ملي تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراثه فرهنگی هم لري، نور داسې ادبی او هنری برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. راتلونکو دپاره د دې ترڅنګ چې موږ د زمانې هو نخود سیاه سیریال لرو، دوه نوي سیریال هم زموږ تر لاسه لاندې چې دغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلېږي او خپل ګران لیدونکو ته یې به وړاندې کړو.
ډېره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به دا بیت اوریدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی. فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري.
ډېره مننه احمدزی صاحب، په سر کې د پیژندګلوي په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه تپان صاحب، زما نوم فرید الله ده، تخلص احمدزی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهیم خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
زده کړو پاړه دیم راته وای څومره زده کړې مو کړې تر دې مالو.
زه پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زده کړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا اوه کاله کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم چې شعر وایې. د شعر په اړه راته وای، د شعر سره ما علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ، یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدل، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ داسې راغله چې ما خپله شعر ولیکه، بیا تر ډېره مې چاته ښکاروایم نسو چې زم دغسې ما هم یو څه لیکلي دي. خو بیا د تاسې غونته ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مو ګډون وکړو، شعرونه مو وویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق شو شعر ته مخ وکړو او شعر ولیکو.
یو شعر به دی واورو، له هغه وروسته به مرکې ته دوام ورکړو که خوښه ده.
سمه ده. یو غزل ده، للمی مو مری له تندې نشته پر اده کې اوبه، للمی مو مری له تندې نشته پر اده کې اوبه، باران دی وشی خدای را بش پغره کی وبه، پرون په کم وبو لوی ورخ کی جنگونه وشول، شکر دی نن خو دی خی ډیری په ویاله کی وبه، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سجند ولاړ وی غریب ته د کور ورکی وبه، سترګې می ډن شو مینه وخوټې د ډېره شوله، څنګه به پټې کړم له خلکو په اوبه کې اوبه، چې بکیدل کله کور کې استاد تلو خبره چې بکیدل کله کور کې استاد تلو خبره سما برا ټول شوی پسترګو او لیمکه وب فرید خیر دی عذر اومنه په خلاصه زیاتی د اور لتاوه همیش توی کرم تناره کې وب
ډیر خسته د دې غزل پاړه راته وای د شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنا فکرم غواړي غزل لیکل کې یوازې الهام ته پریک دی
زما پر شخصي نظر باندې شاعران به بلا بل نظرونه لري یا به بلا بل خبري ورته لري خوشیر یو الهام د شکل تا باندې د الهام راغی نو غزل لیکل کیږي فکر دومره نه غواړي ولی الهام د غزل کله چې الهام راغی نو هغه سی په لار باندې زیو غزل لیکل کیږي
داس تجربه لري په الهام دی لیکلې فکر دی نه ورته کړی یا داس سی فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم
همدا غزل چې الهام او مولی ک فکر می سوته کړی نو د غزل تاسو اورید
مننه یو بل غزل دی ام اورو اوریدونکو سره به د دې په جیسه ډیر خبر شریک کوی غزلونه به واور
بل غزل دا کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم لیونی پرتا بدنام کلی تلال شم تر هغی می لوی واړه لاری تا گوری چه لخار از ماخام کلی تلال شم مجبوری با می لسترگو نپناشی چه تو وکڑی احتمام کلی تلال شم تا بلند در تگ لخار راکلا لستڑیا و بارام کلی تلال شم یخاری ملگری وو آیت سکڑی چل خار دی مدام کلی تلال شم ملمان را سر دل دل راشی چی پتا پسی پپام کلی تلال شم
فرید جان ډیره مننه خیسته غزل و اول زل سټیج تراتلی یاد شیر ویلو سره کوم تصور در سره پیدا سه مثلا نلته خوډیر خلق ناستی زینی اوریدون کی وستا غا ور یغه بلمړنی شاعری کی کلس څوک لمړنی شاعری کی بیا سټیج ترازی یغه بیا خلکو سره شریکی څومره تاثیر لري کی
تپان سه پلمړوی کی دغه رات شیر ویل په سټیج باندې په مشاعرو کی درته ډیر سخت وو ولی خورست چې بیا پلوی لوی مشاعرو کی لکه نختر سوا کونل سین مشاعره سوا دی تلاړه ترڅنګ می د نختر مشاعری ډیر انانسری وکړل ته می دریس چاري پر مخ وړي وس په غوند کې وینا یا شیر ویل یا د دریس چارې پر مخ وړل دا ډیره ته د سیوی د خپل مخ کې یا په لمړو کې دا رته ډیر سخت او داسې په خولې روانه لامات وي وس می نشوي کولای چې زه د غزل وایم یا د ټپو وایم یا د خبرې وکم
د چا شاعری لولې په خپل د چا شاعری خوخیږي
د خوانو شاعرانو کې خوشحال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان حسینو شاعرانو کې چې شاسو ود ډیر لولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه د مې خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
اتمن کله چې د چا شعر لولې چې هغه خوشی لیکلې یا ښه شاعری کوي نو د هغه د شعر پر تعقیب باندې دا سی ویلهم په تا باندې مرز چې وسول کې د نور شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي
د سی یو بیت یا یو څو بیتونه سي دوامدار دي په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدي بل ار شای کاغر سره شریک
تپان سب بیتونه د ډیر شاعرانو راته یاد دی خو د سی تر څو د بیتونه هر وخت می په ذهن کې یو تل وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه وس بتاته نو څوک سوای چې مزه واړه لوی نه ویریږي چرته نه زی دلته لوی ته واړه وای چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو د تند خړبول لپاره غوی بډیر تلوسه ولري د تاسې ستا غزل واوري
مننه تپان سب یو لن غنت غزل د چې ما بچ غخت باران هیڅ بنه کې د باران ته بچ راتلې ما تا ولی بکې د باران تبا یادې دې راته ما بچلې د باران ما به غزل خلی ک کله بچو باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او په غره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای به دا وایم په نیمای کې رانه پاتې شو دغه بیتونه زړه مې نه ماتوي ته به بس خیال ساتي زړه مې نه ماتوي ته به بس خیال ساتي غنیزم رمه ګلی ما به په وصال ساتي زب خل نیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي د نیمایو عمر می زیاد داسې بې خوند تیر کړل درځم ستا خوا ته خو ته به مې خوشحاله ساتې.
ډېره مننه. دا غزل ولې نیمای کې د شاعر نه پاتې کیږي؟
دا ټول شاعران شاید همداسې سوي، ځکه لمانه اوس کې دلته زه داته د بیتونو برخې ته راسم، دومره بیتونه دي را سره چې یو یا دو بیته مې لیکلي دي وروسته رانه پاتې کیږي. داسې یو خو ذهن د شاعر نه وي ورته برابر، کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن ته راسي ویلي کې او نور بیا ځینې پاتې شي. داسې وخت راسي چې هغه غزل په یو کال کې هم سړی نشي بشپړولی. دغه اکثره شاعران همدغسې کېږي چې په نیمایي کې پاتې کېږي ځینې، او هغه علت دا ده چې ورته جوړ نه وي چې مثلا دا غزل پوره کړي.
اوس یو څو بیتونه به دې هم واورو د غزلونو مطلع چې درنه پاتې شوي غزل کړي دي. نه
د ډېرو غزلونو همدغسې دغه بیتونه پاتې دي ورپوره کړي مې نه دي. دغه بیت زما ډېر خوښېږي چې اوس د لتلو سره بېخي زه عادت شوی یم، اوس د لتلو سره بېخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي. دا مې هم یو لیکلی و همداسې مال چې غزل یې کم بیا پاتې سه. بل بیت ته چې دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل. او بل بیتو چې هغې ته ځکه اوس زما راتګ ښه نه ښکاري، په مونږ دواړو دي پوه شوي دلته واړه خلک.
احمد صاحب، شاعري خو که یو څنګ ته پرېږدو، په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي؟ ورځني مصروفیتونه دي؟
تپان صاحب، تاسو خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي یا پنځه دي، یوازې پانتون درسونه سره نه چې غلطه ځان مصروف کړم یا شعر لیکلو سره ځان مصروف کړم، خبریالي هم کوم. پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی دی، تر څنګ نړیوالو رسنیو سره مې کار کړی دی، افغانستان ټوډی سره چې جرمني کې یو انګلیسي ویبسایټ ته هغه سره کار کوم، د پیچر لیکنې برخه کې، تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم. دغه کارونه دي پر مخ روان کړي.
ډېره مننه احمد صاحب. په وروستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو.
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي، تر څنګ نور کارونه هم وکړي، خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي، شعر سره مینه لري یا شعر لیکي، هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي، تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي، دې ته واسول شي تر څو ښه شعر ولیکي. ګډې وډې دې نه لیکي خو ښه شعر دې ولیکي.
یو غزل به دې هم واورو.
تپان صاحب، د غزل پر ځای به دو بیتونه اوریدونکو ته ورواورو. ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، خدای په نظر نو شما او یار دواړه، یو د کار په لټه کې پیدا نه شو، ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه.
ډیره مننه.
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اوریدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی و. د سترګو پر اب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویک نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. سمدستی پړانګ را پیدا شو او دی یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویې ویل، زموږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالی یا محلی موسیقی په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی، لاریایی پیره رانیولی، بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلی ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیکي موسیقۍ تر څنګ محلی سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلی موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وې رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د هرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوې چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي، خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالي موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. غوږ وشو په همدې اړه له ننګرهار زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ته.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګې کړې، خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوی او وخت نا وخته له ډیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې ډیرې څخه پورته کیږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخواني دود د ژوندي ساتلو لپاره راټول شوي. مدنی فعال او فرهنگ فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخت د محلي موسیقي بندار هم جوړ کړو.
تل څنګه د زمونږ په سیر د جنگ زپلې او روبل روبل وطن ټولنې ته نو داسې مواقع چې میسره کېږي، داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړکتابو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول. د دغسې موسیقۍ ښه والی په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تېرې چې څوک کچې کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي، او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هېواد د اوسنیو ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغېز کولی شي.
لیکوالان، شاعران، مشران، استادان تقریبا دا نظر ډیر عام دی چې دوی شاعران د ټولنې انځورګري کوي. دغه انځورګری ته طبعا حالات په دوی باندې اغېز کوي او د حالات انځورګري کوي. نو که چیرته دی انځورګری ته دغو الفاظو ته موسیقي روح ورکي، هنرمند روح ورکي، کاره ده چې د دې نه یو جسم جوړیږي او دا هغه پیغام چې شاعران غواړي د موسیقۍ له لارې نه، د دغو هنرمندانو له لارې نه ډیر زر رسیږي، ډیره ښه اغېزه لري.
په ننګرهار کې په خادیو، محفلونو او د ځوانانو په بندارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غږول کیږي. خوږ ژبه سندرغاړی سدولا استاد وایي د محلي موسیقي د ژوندي ساتلو راز په دې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو میلمنه وي، خو محلي موسیقي بیا د افغاني دیرو ښایست دی.
شنوار صاحب دا خو زمنګ استاد ور اصلي او تیسو جون دی ار څه کې جوړوي هغه سمارټ کمه موسیقي چې دغه د څو ورځو میلمنه او دغه محلي موسیقي موږ ته د پیړو نه راپاتې د مشرانو نه راپاتې د زمنګ کوشش ویل هم دا چې دا ژوندۍ اوسه هغه هم ساتو هغه د وخت د تازه د پاره چې زمنګ ضرورت دی او نو زمنګ اصلي جون چې دغه محلي موسیقي ده.
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دي کړي. دوی د اطلاعاتو کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دي په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دي د محلي موسیقي خپرول جبري کړي.
زدس داستان ویم که دچا یادو زور پی وقت جریمه ورسوم
یک شب آدم است
کریمی نه محبت جرم گناه شوا افکار کبر لاس پلاس سر وشو او دیدن ده چم را قیمت عرضی چه سر پیور کم باقی دار بسم را شما آدم محبت سخت قانونا سوگ ده پدار تو سوگ ده ویستول جندونا او شرگ ده دکی تماشی دی او چلو پلو که آروی دزی کبینا